السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل شوه. په خبري راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې ځینې استازي وایي چې د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمیدل به د افغانستان پر امنیت ناوړه تاثیرات وکړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا پوځ له طالبانو سره په قطر کې د تړون د سرغړونې په اړه د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړې ده. د سپین بولدک او تورخم دروازې چې د کورونا وایروس د خورېدو او د مخنیوي لپاره تړل شوې د درې ورځو لپاره پرانستل شوې او د پاکستان پولیسو په کوټه ښار کې لسګونه هغه ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي نیولي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د لازمو طبي وسایلو د کموالي له کبله اعتراضونه کول. د خبرونو تفصيل د امریکا پوځ له طالبانو سره په قطر کې د تړون د سرغړونې په اړه د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړې ده. دغه تړون د فبروري پر 9 په دوحه کې لاسلیک شو. د امریکا د پوځ ویان ډګروال سوني لیګت د اپریل پر 15 پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره تړون مراعت کړی او په دې اړه ترسره شوې ادعاوی بې اساسه بللې دي. نوموړي دا هم لیکلی چې دا وسلواله ډله یعنې طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او خبرداری ورکړي چې د قطر د موافقې سره سم دوی به د افغانستان امنیتي ځواکونو دفاع ته دوام ورکړي کچیرې د طالبانو له لوري برید ورباندې وسی. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ادعا کړې وه چې افغان او امریکایي ځواکونه په هغو سیمو کې چې د جګړې نه دي هوایي بریدونه کوي او په ملکي سیمو کې عملیات ترسره کوي. طالبانو ویلي چې امریکا په دې کار سره د دوحې تړون څخه سرغړونه کوي. دوی افغان حکومت هم تورن کړی چې د زرګونو طالب بندیانو په خوشي کولو کې ځان راوستی دی. د هغه اقدام دی چې په بدل کې به یې زر افغان امنیتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندې دي خوشي کیږي او وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي. خو تر اوسه د افغان حکومت او طالب پلاوي ترمنځ د بندیانو د خوشي کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. په افغانستان کې د کورونا وایروس ډېر نوري مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیتي وزارت وایي وروستي مثبت پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې دي. دغه وزارت وایي وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټول مثبت پیښې تر شپېتو اوښتې دي.
ټول په کابل کې یو څه د پیښې دي مثبت په مجموع کې او شپږ سوه 15 واقعې مشکوکې په کابل کې تست شوې دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځای کې شته. داسې که هر نایه یې وایي په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امریکایي وزارت معلوماتو پر اساس د نوي پیښو په سبب د 2 په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د سپین بولدک او تورخم دروازې چې د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې وي د درې ورځو لپاره پرانستل شوې. د کندهار او ننګرهار چارواکي وایي تر اوسه هغه سلګونه افغانان چې د بیلابیلو دلایلو له کبله پاکستان ته تللي ول نن بیرته افغانستان ته راغلي دي. که څه هم د ننګرهار چارواکو د بیرته ستنیدونکو مسافرو لپاره د قرنطین زمینه برابره کړې او له 14 تر 20 ورځو پورې به ټول مسافر په جوړو شویو کمپونو کې وساتي، خو د سپین بولدک چارواکي وایي دوی د مسافرو د قرنطین امکانات نه لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د روغتیايي مسؤل جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل
د ورځې موږ ته ویل دي چې زر نفر راوړي، نو موږ کوم خاص تدابیر د کرنټین لپاره داسې نه لرو چې مثلا د ټولو خلکو لپاره، فقط هغه کسان موږ سکرین کوو کچیر اراز او علائم شدید ولري په دغه ناروغي باندې موږ ته ثابت شي چې مثلا اراز او علائم لري، هغه به امبولانس ورته ولاړي کندهار ته ویلی شو.
تمو د سپین بولدک لاري په خوراکي او غیر خوراکي موادو بار 9000 موټر ته اجازه ورکړل شي چې کندهار ته ولاړ شي، خو په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده عملي شوې. د پاکستان پولیسو په کوټه ښار کې لسګونه هغه ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي نیولي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د لازمو طبي وسایلو د کموالي له کبله اعتراضونه کول. د کوټې ملکی روغتون یا کوټه سیویل هاسپټل او د بولان روغتیايي کالج روغتیايي پرسونل نن د اپریل 6 د ایالتي حکومت ودانۍ پر لور روان ول چې پولیسو ونیول. عیني شاهدان وایي د پولیسو د عملیاتو پر مهال وهل ټکول لیدلی دی. دغه اعتراض کوونکو وویل چې د دوی دولس ملګری په داس حال کې چې د کورونا ناروغانو په درملنه بوختول په خپل په دې ویروس اخته سول. دوی ټینګار کوي چې هغه مهال به بیرته کار ته راوګرځي چې حکومت دوی ته د خوندیتوب لازم وسایل برابر کړي. د بلوچستان ایالت حکومت چې کوټه مرکز دی وایي د دې ایالت روغتونونه د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په ټولو اړینو موادو او وسایلو سنبال دي. پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې د کورونا ویروس د 3409 شپېته مثبتو پیښو راپور ورکړی چې 50 تنه مړي هم پکې شاملېږي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لېږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن وي. دا غوښتنه نن د اپریل 6 داسې مهال سوې چې په خپله تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو وړاندې ورته غوښتنه کړې وه. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند سوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د بشري مرستو د ورکولو وړاندیز مخکې کړی و، خو ایراني چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او یې ویل که واشنگتن د مرستې نیت لري نو پر ایران دې بندیزونه لري کې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د امریکا ځینو چارواکو عکس العمل څرګند کړی دی. په دې اړه په څو شیبو کې راپور خپروو. دا هم اوري چې حکومت وایي په بشر ضد جنایتونو کې د ښکېلو طالبندیانو د خوشي کېدو غوښتنه ورته د منلو نه ده. روغتیا وزارت اعلان وکړ ډیری هغه کسان چې په کابل کې په کورونا وایرس اخته سوي د دغه ښار په لویدیځه برخه کې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې یو امریکایي سناتور پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایرس له خپرېدو په استفاده پروپاګند کوي. دا خبري مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د آزادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت تغیز وکړي. په دې اړه په څو شیبو کې راپور خپروو. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د هغو طالب قمندانانو د خوشي کېدو په اړه د دې ډلې د پلاوي غوښتنه چې په لویو بریدونو او بشر ضد جنایتونو کې د ښکېلتیا له کبله نیول سوي د منلو وړ نه ده. امید ظهیر مل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت له زندانونو د 15,000 طالب زندانیانو د ازادۍ هڅې، د سولې کړکۍ که د جګړې د میدانونو د ګرمېدو هڅه. د افغانستان حکومت تازه له خپلو زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو د ځنډ لامل د نوموړې ډلې لخوا د 15 قمندانانو د ازادېدو غوښتل یاد کړي او وایي دا ډول غوښتنې دوی ته د منلو نه دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل افغان حکومت له خپلو زندانونو څخه د 300 بندیانو د ازادېدو لپاره چمتووالی لري، خو که طالبان دا ډول ټینګار ته دوام ورکړي د سولې د خبرو پر وړاندې به خنډونه رامنځته کړي. د وایي د طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. له ځوانانو او سپینګیرو څخه یې چې دولتي کارکوونکي هم نو سرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوي څو 15,000 طالب زندانیان له بنده آزاد شي، خو دا پکې نه دي لیکل شوي چې احمد او که محمود په دې شمېر کې ځینې پلویو بریدونو او بشر ضد جنایتونو کې ښکېل دي. دوی همدا ډول د خپلو 15 قمندانانو د ازادېدو غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري، د دې زیات هېڅ زغم وړ نه دي. آیا پرېږدو چې ولاړ شي او د جګړې میدانونه تاوده کړي؟ دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني او سلاحکار وحید عمر ویلي وو تر کومه چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنکړي طالب بندیان به خوشي نشي. خغلی عمر زیاته کړې وه که طالبان د سولې د خبرو وړاندې د زندانیانو خلاصون د شرط په توګه هم مطرح کړي دوی به یې ونه مني. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی اوس د ازادېدو غوښتنه کړي د همدې 15,000 کسانو له نوملړ څخه ټاکل شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ د شبې هوکړې له مخې چمتو شوی دی. دی وایي دا 15 تنه د هماغه 15,000 کسانو له نوملړ څخه ټاکل شوي دي، له هغې نوملړ څخه جلا نه دي. دا فهرست هم د هغې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی چې د تېر کال د فبروري په 9 لاسلیک شو او مقابل لوري ته وسپارل شو. بدبختانه باید ووایم چې کله په یو او کله په بله بهانه زموږ د بندیانو خلاصون ځنډول کېږي. د ویلو دا چې د زندانیانو ازادي د افغانانو ترمنځ د خبرو له پیل وړاندې یو اساسي ګام دی. طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو د خپلو زندانیانو ازادي دل د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې یو شرط بللی او ویلي دي دا موضوع یې له امریکا سره هوکړه کې هم شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې حکومت وایي په بشر ضد جنایتونو کې د ښکېلو طالبندیانو د خوشي کېدو غوښتنه ورته د منلو نه ده. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغېز وکړي. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به یې بایه پرې کوي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
افغان حکومت په دې اړه که امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي اغېز به یې څه وي څه نه وایي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسؤلین او یو شمېر غړي وایي د امریکا له لوري د مرستې احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتي بنسټونو پر فعالیت خپل اغېز ولري. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې رویټرز خبري اژانس یو شمېر امریکایي سناتورانو د منشیانو او پخوانیو چارواکو په حواله پور ورکړ چې له افغانستان سره د امریکا له لوري د یو میلیارد ډالر مرستو کمولو ډیری برخه به د دغه هیواد له امنیتي بودیجې وي. د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کار د چي وضعیت او د مرستو د راکمېدو اغېز ته په کتو افغان سیاسيون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود ما در فصل جنگ
که چه ری دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصیږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلېږو او مونږ به له زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو د دغو مرستو کمېدل به د افغانستان پر امنیتي برخې ډېر ستر ګوزار وي. نو زموږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسيون په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل اختلافات حل او مونږ دی د نړیوالو له غبرګونونو سره نه مخ کوي.
اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
خغلی رحمانی وی دا محل هم افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دی د دغو ستونزو لا پراخېدو ته زمینه نه برابروي. تازه د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز په خپل ټویټر باندې لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د کووید 19 د ورانونکو اقتصادي عواقبو له امله ځپل کیږي، نړیوال ملاتړي له دې څخه چې د افغانانو د هوساینې په پرتله شخصي اجنډاو ته لومړیتوب ورکول کیږي ناهیلي او بېزاره شوي دي. میرمن ویل تیر ورځ هم ویلي په افغانستان کې د موجود وضعیت دوام نور د افغانستان نړیوالو ملاتړ ته د منلو وړ نه دی. نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتولۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي که دا مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کمیږي اغېز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
بله حالاتو کې یو میلیارد ډالر بنګه او ډېر غریب خلک دا اوس زموږ دا یو میلیارد ډالر بنګ ته بل فرض ده د حکومت نه کم شي. همدا سار ته زموږ عسکرو ته ډوډۍ نه رسېږي، موټر رینجر هم تیر نه لري، مشکلات او ستونزې پیدا کېږي. نو دا واقعا موږ دپاره د ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. له افغانستان سره د امریکا له مرستو د یو میلیارد ډالرو د کمولو اعلان وروسته له هغې وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل روسي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کې پاتې راغلو. خو افغان ولسمشر مخکې تر دې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې دا ستونزه حل شي. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه شي د افغانستان په کلیدي برخو به اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان روغتیا وزارت اعلان وکړ چې ډیری هغه کسان چې په کابل کې په کورونا وایرس اخته دي د دغه ښار په لویدیځه برخه کې ډیری دي. وزارت دغو کسانو ته ځینې سپارښتنې هم کړې دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدام کړي چې له لګول شویو بندیزونو سرغړونه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کابل ښار په لویدیځ کې په کرونا ویروس د ډیر شمیر خلکو د اخته کېدو خبره کوي. د دغه وزارت وایان وحید الله مایار د دوشنبه په ورځ د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل دا ویروس په ټول کابل ښار کې خپور شوی، خو په دغه ویروس ډیری اخته کسان د ښار په لویدیځ برخه کې دي.
د کرونا ویروس پیښې په ټول کابل کې دي، خو له بده مرغه ډیرې مثبتې پیښې د کابل په لویدیځ کې دي. نو د کابل ښار د دې سیمو له اوسیدونکو مو غوښتنه دا ده چې له تجمعاتو مخنیوی وکړي، فردي حفظ الصحه دې مراعت کړي، هغه دوستان چې له ایران راغلي او زموږ تشخیصي مرکزونو ته مراجعه نه وي کړي یو ځل دې حتما مراجعه وکړي، په هغه صورت کې چې علائم ولري د افغان جاپان روغتون یې په چوپړ کې دی.
وحید الله مایار دا هم وویل چې د یو خصوصي روغتون ډاکټر د کویت 19 ناروغۍ له امله ومړ. د دې خبره د شلو نورو هغو ډاکټرانو چې له هغه سره په تماس کې وو سمپلونه یې اخیستل سوي دي. د عامه روغتیا وزارت د بیان په خبره تر دې دمه 318 کسان په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته سوي، 13 کسان روغ او 10 نور د دغه ویروس له امله مړ سوي دي. افغان حکومت د تېر اونۍ د شنبه په ورځ په کابل کې د دریو اونیو لپاره ګرځبندیز اعلان کړ. خود روغتونونو، درملتونونو، نانوایو او د خوراکي توکو د خرڅلاو مارکیټونو د خلاصون اجازه یې کړې ده. د ښاغلي مایار په خبره زر هغه موټر چلوونکي چې د بیړنۍ کمیټې د اعلان خلاف یې په موټرو کې څلور سورلۍ انتقالولې ترافیکي توصیه ورته سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د څارنې ګرځند ټیمونو رویه د ښار له وضعیت سره متفاوته ده او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي.
په تعداد نزدیک به 2500
نږدې 2500 دوکانونه، 550 حمامونه او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 15 هوټلونه چې د بیړنۍ یا استرار کمیټې پریکړو خلاف فعالیتونه کول د پولیسو د څارنې د ګرځندو ټیمونو له لوري بند شوي. هغوی ته لارښوونه شوې چې دغه مقرره ماته نه کړي او دا چاره به روانه وي.
د کورنیو چار وزارت ویان د کابل ښار له اوسیدونکو وغوښتل چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځمندیز مقررات په پام کې وساتي او په ښار کې د لبې ځای ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي.
بخو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو وروسته په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې دولت د هدیرو د جوړولو په اقداماتو لاس پورې کړی دی. د دې مسلې خلک په ذهني لحاظ اندېښمن کړي دي. جزئیات له خاطر پردیس نه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس له خبرېدو وروسته یو شمېر خلک وایي د حکومت لخوا د هدیرو جوړولو اقدامات دوی ناهیلي کړي او روانې ورته ځپلای دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت باید د دې وایرس د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. د کابل ښار د وطن اوسیدونکو
زمانو متین رحمت د کابل ښار اوسیدونکو هم هغه څه چې حکومت د ډیرو په اړه ویلي واقعیت خبره ده چې موږ له کرونا څخه نه له دې ډول خبرو څخه ویره لرو. دا خبره موږ ته د سخت اندېښنې وړ ده او پر موږ یې سخت تاثیر کړی. منم توفیق دی د کابل ښار اوسیدونکو د حکومت د دې اقدام په اړه چې د مړو لپاره هدیرې جوړوي د شرم ځای دی. دومره پیسې چې د کرونا وایروس د مبارزې لپاره راغلي آخر هم زموږ مړه کېدو ته دوی په تمه دي، ولې سمه مبارزه نه کوي؟
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې حکومت د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د کرونا وایروس له امله د مړه کېدونکو ناروغانو لپاره د هدیرو جوړولو د اقداماتو خبره کړې ده. د کابل والي محمد یعقوب حیدری چې په ورته وخت کې د کرونا وایروس د اضطراري کمیټې مشي هم کوي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هدیرو جوړول د اقداماتو یوه برخه ده.
که حکومت دا کارونه کړي را روان وضعیت هم داسې دی. که زموږ خلک په حکومت انتقاد کوي تاسو خپله وګورئ چې زموږ خلک د کرونا سره څومره عادي برخورد کوي. موږ مجبور یو د نورو اقداماتو تر څنګ داسې ګامونه هم پورته کړو.
هغه وایي یوازې د کابل لپاره د دې ښار په څلورو خواوو کې 1500 جریبه ځمکه د هدیرې لپاره ځانګړې شوې ده. دا اقدام یوازې په کابل کې نه دی شوی، بلکې په پکتیا کې هم ځایي چارواکو د هدیرې لپاره شاوخوا 500 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د دې ولایت چارواکو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل دغه ګام د سختو حالاتو لپاره چې ممکن پیښ شي نیول شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په خبر پښتونخوا کې بند پاتې افغانانو ته نن د تورخم له لارې هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړل سوه. چارواکي وایي ټول راتلونکي کسان تورخم ته تر اوښتو وروسته د قرنطین کمپ ته لیږل کیږي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تورخم لویه لار نن دوشنبه سهار 9:30 بجې په کوزي پښتونخوا کې د بند پاتې مسافرو پر مخ د درې ورځو لپاره پرانیستل شوه او ټول مسافرین به په یادخار ګوټي کې قرنطین شي. چارواکي وایي ټول مسافرین په یادخار ګوټي کې لومړی سکرینینګ کیږي، امنیتی پلټنه کیږي، ماسک ورکول کیږي، فاصله مراعت کیږي او بیا په ځانګړو موټرو کې چې پرله پسې پکې دوا پاشل کیږي قرنطین کمپ ته وړل کیږي. د دوی په خبره راستنه شوی خلک به له 14 تر 28 ورځو پورې په تورخم خارګوټي کې قرنطین وي. د ولایتي ادارې له لوري د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د ځانګړي کمیټې غړی زلمی عظیمی وایي د درې ورځو په موده کې له 0 تر 1500 پورې راستنېدونکو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
د خوراک مثلا دلته تجهیزات، د صحي ټیم، امبولانس دلته شته، مکمل فعالیت د ننګرهار د خوانه مکمل مونږ ستونزه نه لرو، تمام فعالیت زمونږ آماده دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس محل د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزي چارې خپل عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د تورخم دروازه د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د پاکستانی لوري لخوا د تیرې کب میاشتې په شپږشتمه د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې وه. په ورته مهال راستانه شوي افغانان خوښ دي چې د قرنطین اسانتیاوې ورته برابرې شوي، خو اندېښنه یې دا ده چې د دوی لپاره د قرنطین په موخه جوړ شوی کمپ به ناروغ کسان هم د کورونا په ناروغۍ اخته کړي.
زمان محمد رحمان د کورنل وستون کوم پرسو ته کېدره زمونږ بازار کمه هوټل بغدام چوک بار کوم کو واز او مراد کوټه بند او ته دا غونو به دا اوس راوخ ته پاکستان کوم تر ولو خپل خپل اثر باندې مشر مراول او ډیر خلنه د مړو کله
زبی ولایم د میدان وردګو د ولایت توسیدین کایما مریض بوله او پیښور تر پیښونه د نن راغلو. دلته مونږه چکرو نو دلته راوسنو نو څه معلومه نه ده چې مونږه سوره دلته ساتي هغه د اوباشه مجاز دي
د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار والی د دغه ولایت پر خلکو او سوداګرو غږ وکړ چې د راستنېدونکو لپاره توشکې، کمپلې، بالښتونه او د اړتیا وړ نور توکي تورخم ته انتقال کړي څو د راستنو شوو لپاره اسانتیاوې تامین شي.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه هم له یوې میاشتې ځنډ وروسته پرانیستل سوې او د کرښې له هغې غاړې څخه بند مسافر راوښتي دي. دغه لار په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د کورونا وایرس د خپرېدو د اندېښنو له کبله تړل سوې وه. صادق رښتینی سپین بولدک تللی او دغه راپور یې برابر کړی.
د کندهار د سپین بولدک او چمن لار چې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار وه، له تیرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د کرونا د خطر د مخنیوي په هدف تړل سوې وه. اوس دغه لار په یو طرفه ډول د هغه ناروغانو او مسافرونو پر مخ خلاصه سوه چې پاکستان ته تللي وه او وروسته لار پر بنده سوې وه. د کندهار د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي چې لار به د درو ورځو لپاره د هغه کسانو پر مخ خلاصه وي چې پاسپورټ او یا هم تذکره ولري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسار سمنوال شریف الله غرزی وایي د کرښې دې غاړې ته د پاتې کسانو سرنوشت لا معلوم نه دی.
په اوله قدمه کې موږ دغه قانوني نفر منو، افغانان منو. په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي، تللي دي په کوټې، کراچي، پېښور، لاهور کې تداوي کړی د دوی په شفخانو کې.
په پام کې و چې نن د پاکستان لوري ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بار 9000 موټرونو ته اجازه ورکول سي، خو په دې برخه کې سوي پریکړه ونه منل سوه. بلخوا د ډیورین کرښې د ها غاړې څخه راغلي کسان وایي چې د ناروغۍ د تداوي ترڅنګ د کار لپاره تللي وه.
یاره تقریبا یو شل شپې په پاکستان کې یو شی مې وړی و دوړی مې خرڅاوی لا را باندې بند سوله اوس واپس نه راوا وشتو.
یو میاشت کې چې موږ تللي وو هیڅ هم نه راغلی، چې څه موټول بیرته بدنګان ته بند کوو به ولو شاته به بوتلو.
بلخوا د کندهار د روغتیا مسؤلین وایي چې له تازه راوښتونکو کسانو معاینه یې پیل کړې څو په کرونا وایرس ککړ مشکوک کسان تثبیت کړي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د روغتیا مسؤل ډاکټر جاوید افغان وایي چې دوی د ټولو مسافرو د قرنطین امکانات نه لري او یوازې مشکوک کسان د کندهار ښار د کرونا روغتون
روغتون ته انتقالوي
د ورځې مشتویل دي چې زر نفر راوړي نو موږ کوم خاص تدابیر د کرنټین لپاره داسې نه لرو چې مثلا د ټول خلکو لپاره فقط هغه کسان موږ سکرین کوو کچيري اراز ولایم شدید ولري په دغه ناروغي باندې موږ ثابت شي چې مثلا اراز ولایم لري هغه امبولانس ورته ولاړي کندهار ته ویلی شو
تر ډیره تمه دا و چې په کندهار کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو د کمېدو لپاره د کرشیا غاړې ته د افغان سوداګرو د مالونو بار موټرونه هم خوشي سي خو پاکستان لا تر اوسه دا پریکړه نه ده عملي کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو امریکایي سناتور پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایرس له خپرېدو په استفاده پروپاګند یا تبلیغات کوي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د وشل کېدو ناسم خبرونه هم پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي دي. چین او روسیا نړیوالو ته له نورو هیوادونو سره د خپلو مرستو په اړه د دولتي رسنیو راپورونه رسوي او په همدې حال کې ناسم معلومات خپروي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچچ د چین له مرستو رسېدو وروسته د دې هیواد بیرغ مچوي. د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې راپور د تلویزیون ویاند وایي د سربیا ولسمشر د کورونا ویروس پر وړاندې د چین په مبارزه کې د دې هیواد مرسته وستایله. الکساندر ووچچ له چین څخه په مننې سره خپل هیواد ته د اروپایي ټولنې پر بې غورۍ انتقاد وکړ. دا د کورونا ویروس څخه په استفاده بهرنیانو ته د تبلیغ او پروپاګند یوه بېلګه ده چې په لویدیځ کې د خطر زنګ ګڼل کېږي. د اروپای ټولنې پخوانی استازی کال بیلټ وایي د چین شاوخوا نه څه مرستې لویه ښودلې په داسې حال کې چې له اروپای ټولنې څخه یې ډېرې مهمې مرستې ترلاسه کړې خو په بدل کې یوه مننه هم نه ده کړې. د اروپای ټولنې هیوادونو په پلازمینو کې هم همداسې څه تر سترګو سول لکه په هنګري کې. د اروپای ټولنې په یوه راپور کې چې د اپریل په لومړۍ نیټه پر ټولنیزو رسنیو لاس پر لاس کېږي ناسمې ادعاوې سوي چې د کورونا ویروس په خاطر اروپایي ټولنه ویشل سوې ده. د جرمني لپاره د امریکا د مارشال صندوق ادارې غړې لارا روزنبرګر وایي هغه څه چې په خپرونو کې وینو ډېری یې د چین پر مثبت تصویر ښودلو متمرکز دي. په ټویټر کې تر ډېله بیل او شدید دا وینو چې هدف یې پر مخاطبینو خپل اطلاعات تپل دي. یوه بیلګه د چین د بهرنیو چارو وزارت ته ویاند لیجان ژاو یو ټویټ دی. دی د یوه راپور تبلیغ کوي چې ګواکې کورونا ویروس د امریکا د بیولوژیکي وسلو په یوه لابراتوار کې جوړ سوی دی. دا ټویټ په جنوبی افریقا کې د چین د سفیرانو د ایران، فرانسې، پاکستان، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو ریټویټ کړی دی. همدا وی اساسه ادعا د روسیې دولتي رسنیو هم مطرح کړی ده. د روسیې خبريال ایګور نیکولین وایي باور لرم چې دا کار یاد امریکا د استخباراتي ادارو دی او یا هم د امریکایي شرکتونو دی چې یوازې غواړي پیسې وګټي. هغه څه چې د مرغانو، خوک او سارس د انفلوئنزا د خپرېدو په برخه کې وکړل. دا راپور لومړی ځل په روسي ژبه او وروسته په چټکۍ سره په عربي او هسپانوي ژبو خپور سو. بله بیلګه د هغې ویډیو ده چې د چین رسنوی خپره کړه او وی ویل چې ایټالویانو د چین له مرستو د مننې په خاطر چکچکې کولې. خو د ایټالیا یوه حقیقت موندونکې ویبپاڼې ویلي چې اصلا ایټالویانو د خپل هیواد د روغتیايي کارکوونکو هڅې ستایلې. په دې ویډیو کې چې د چین سرود اوریدل کېږي وروسته ور اضافه سوی دی. دا ډول راپورونه د روسیې په رسنیو کې هم خپاره سوي دي. عادي خلک د روسیې ملي سرود رغوي. داسې ښکاري چې ګواکې د منندوی په هدف راټول سوي دي. خو بی بی سي راپور ورکړی چې دا موسیقي د یوې روسي ښځې خواښې خپرې کړې چې د کرملین په ملاتړ د ډیلی سټورم په نوم له یوې ویبپاڼې سره کار کوي. د جرمني لپاره د امریکا د مارشال صندوق ادارې غړې لارا روزنبرګر وایي که لږ پخوا ته فکر وکړو او هغو ستراتیژیو ته پام وکړو چې مستبدو هیوادونو لکه چین او روسیې خپلې کړي، دوی له معلوماتو بیریږي. باور لري چې معلومات هغه څه دي چې باید کنټرول شي او کولای سي د اذهانو د تغیر لپاره لکه وسله وکارېږي. چین د کورونا ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې هڅې بریا ګڼي، خو امریکایي سناتور بن ساس دا کار یو بې ارزښته پروپاګند ګڼي او وایي چې چین په کورونا ویروس اخته او له دې ویروس د مړو سوي شمیر کم راپور کړی دی. اروپایي ټولنې او امریکا له چین سره د دې ویروس د خپرېدو د اوج پر مهال مرسته وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس بوریس بورل ویلي، کورونا په نړۍ کې د روایت جګړې ته لمن وهلې ده، هغه جګړه چې د دې وژونکي ویروس پر وړاندې له مبارزې سره پر یوه مهال روانه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي، له احمد جعفر احمدی نه واوري. مهرباني،
تشکر از شما سالی صاحب.